یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي تاسو ازادي رادیو ته غوږی استئ. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام، دا یو ساعت خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. دروانه خبرونه دوه نیمای نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځنګړې شوې. دا غبم د 12 او 13 د خونه ورسره سره اوري بلابل خبری توکي مو پدی یو ساعت خبری مجله کې راټول کړي دي. خو تر سره مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلام محمد صالح وړاندې کوي.
د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې د پرونی چاودنې څېړنه پیل شوې ده. د روزګان چارواکي وای چې د روان میلادي کال له پیله دوی د ګزارڼې او پولیو 15 مشکوکې پیښې ثبت کړي. د روسیې د اپوزیسیون مشر چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځنی بند تیر کړی خوشې سو. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې د پرنۍ چاودنې څېړنه پیل شوې ده. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د وژل سو کسانو شمیر 22 او د ټپیانو 14 کسانو ته رسیدلې ده. چاودنه د نظیفه یوسفی بیک په نوم د ولسي جرګې د یوې کاندیدې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وسوه. په پیښه کې چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلې، خپله میرمن نظیفه یوسف ته زیان نه دی اوښتی. د تخار د والي ویاند وایي چې چاودنه د هغو موادو په نتیجه کې سوې چې پر یوه موټر سایکل ځای پر ځای سوي وو. د چارواکو په خبره چې د پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته یو دولتي هیئت رسېدلی او خپل کار یې پیل کړی دی. د اورزګان چارواکي وایي د روان میلادي کال له پیله دوی د ګزارڼې او پولیو 15 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. د مرکز ترین کوټ د ولایت روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی نن دوشنبه ازادي نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 15 مشکوکې واقع راغلي دي چې هغه مثبت نه وي، ولی مشکوکې وې سره امکانات یې ډېر شته چې په اورزګان کې د پولیو واقعات پیښې زیات سمخ په زیاتېدو دي سره.
د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي د ګزارڼې د مشکوکو پیښو د زیاتېدو یو علت دا دی چې د دولت وسلوال مخالفان د واکسین د کمپاین مخه نیسي. د افغانستان د روغتیا وزارت په حواله په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د جولای تر 22 پورې د ګزارڼې او پولیو 10 پیښې ثبت شوي، حال دا چې په 2019 میلادي کال کې د دغو پیښو شمېر 400 ته رسېدی. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هېوادونه دي چې هر کال د ګزارڼې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې ثبتېږي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیر کړې خوشې سو. خبرلان وایي چې ناوالنی نن یکشنبه سهار وختي د مسکو په جنوب کې له توقیف ځای ووت او په هغه موټر کې روان سو چې د ته انتظار وو. ناوالنی په تیر سپتمبر میاشت کې په دې خاطر چې د 6 کال په لومړیو کې د مخالفانو اعتراض ترتیب کړی وو، له 24 څخه تر 40 ورځو پورې په بند محکوم سو. د جنوبی کوریا د غرختونکو د یوې ډلې نه غړي ورسره له هغې مړه سول چې د نیپال په ماونت ګورجاغری کې د طوفاني واورې په نتیجه کې په یوه دره کې بند پاتې سول. دا په وروستیو کلونو کې په نیپال کې د غرختلو تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل کیږي. د نیپال پولیسو پرون وویل چې کلیوال د پیښه ځای ته چې 1913 متره لوړه ده ورسېدل او د 8 غرختونکو مړي یې ایستلې دي. ویل شوي چې په دوی کې 4 کسان د جنوبی کوریا او 4 نور یې د نیپالی لارښودان دي. نه هم تن چې د جنوبی کوریا بل غرختون کیدی د لومړنیو راپورونو پر اساس له درکه و، خو وروسته چارواکو تایید کړی چې دی هم د طوفاني هوا له کبله مړ سوی دی. او د جرمني په برلین کې لسګونه زرتنو د راسیزم او پردیتوب پر ضد د پرانیستې او آزادې ټولنې لپاره لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو ویل چې لږ تر لږه 242 زرتنو پرون د برلین په مرکزي برخه کې په دغه لاریون کې ګډون کړی و، خو پولیس د لاریون کوونکو شمیر لسګونو زره یې بللی دی. د لاریون تنظیمونکي وایي چې په دوی تمه لرله چې شاوخوا 40 زره کسان به په دغه لاریون کې ګډون وکړي. ځینو لاریون کوونکو په خپلو شعارونو کې لیکلي وه چې زیاته مینه، لږه کرکه او ناسیزم ته ځای نسته.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سایت هم تعقیبولای شئ په تمه د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان ووځي د افغانستان په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي.
که چېرې دوی ووځي د افغانستانه په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري، هم د افغانستان په نامنی کې، هم څنګه د افغانستان په اقتصاد کې.
د همدې مسلې په اړه د سولې د عالي شورا له یو غړي محمد امین وقات سره هم غږېدلی یو.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامي برخه کې او ملکي انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته، مشروع مرستو ته ضرورت لري.
د اروزګان په ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو یا ګوزن د پیښو د رامنځته کولو خطر زیاتیږي.
2013 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 15 مشکوکې واقع راغلي دي چې هغه مثبت نه وي، ولې مشکوک وي سره.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. یو شمېر نور کورنی مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر د ورځې تر 1 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان نه ووځي د دې هیواد په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي او ممکن اوسنی نظام له سقوط سره مخ شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا متحده ایالات باید له افغانستانه د خپلو سرتیرو په وتلو کې له پوره غور او دقت نه کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په کتنه کې طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي که بهرني ځواکونه په لنډ مهال کې له افغانستانه ووځي، ډېر امکان شته چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په اډه بدل او نړۍ ته ستر ګواښ پیښ کړي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د امریکا متحده ایالاتو له غور پرته د وتلو پریکړه وکړه، وضعیت ته په کتو ممکن د افغانستان نظام سقوط وکړي.
زه فکر کوم چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې په کچیر دوی ووځي د افغانستانه په لنډمهاله کې دا به ډېر ناوړه اغېز ولري، هم د افغانستان په نامنی کې، هم څنګه د افغانستان په اقتصاد کې، همداشته د افغانستان د حکومت د پیاوړتیا لپاره، او دوی په څنګ کې د همسایه ملکونو مداخلې به ډېر زیات شي، او که دې په ډېر کم وخت کې دغه نظام سقوط وکړي.
د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې تازه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره په کتنه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی. هغه موضوع ده چې په تیر کې هم حکومت سره د سولې د خبرو لپاره په وار وار د دغې ډلې لخوا مطرح سوې ده. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی او اوس د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر سید اکبر آغا که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل یوه پر ځای غوښتنه نه بولی، خو وایي چې په لنډ مهال کې به د دغو ځواکونو وتل ښه نتیجه ونه لري.
نو زه خپل ځونې وایم چې لنډ دستي وتل به خامخا یو څه عواقب بد ولري، خو بیا هم امکان یې څه خبره به دا وي چې داسې لنډ یو څه محل ویش معلوم کړي، مثلا 15 میاشتې، 14 میاشتې، دې ته به زما فکر باندې ضرورت خامخا پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په متحده ایالاتو کې په یو تازه سروې کې په ډاګه شوي چې 90% کې امریکایان د افغانستان له جګړې ناراضه دي او له دغه هیواد د خپلو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې، خو 40% کې بیا له دغه جګړې راضي بریږي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که امریکا خپل ځواکونه د افغانستان د حکومت او خلکو له مشورې پرته له دغه هیواد وباسي، یو څه تشه به رامنځته شي. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود وایي وسلوالو طالبانو هم دغه موضوع درکړی ده.
امریکایان امکان لري چې یو جورجاری ته طالبانو سره ورسیږي، شاید په لنډمهاله موده کې د امریکایي ځواکونو وتل نه وسي. کله چې دا نورې خبرې دوی سره حل شوې، یار هغه مهال ویش د امریکایانو د وتلو معلوم شو، بیا په هغې صورت کې زه فکر کوم چې تر هغې ځایه پورې چې د طالبانو خوا ما مطالعه کړې ده او په ارتباط کې ګورم، هغوی هم په دې پوهېږي چې که امریکایان دفتن ووځي دلته یوه تشه رامنځته کېږي.
د افغانستان په مشورتي لوی جرګه کې له امریکا سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون تصویب او د ولسمشر محمد اشرف غني د واک په لومړۍ ورځو کې لاسلیک سوچې لمخې په قانوني ډول امریکایي ځواکونه ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل سوې. حاجي سید داود وای د ولسمشر ټرمپ اداره او په امریکا کې ډیموکراټان غواړي چې په افغانستان کې د یو پیاوړي حکومت له رامنځته کېدو وروسته خپل ځواکونه له دغه هېواده وباسي.
درنو دوستانو و مورېدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي که امریکایي ځواکونه ژر له دې هېواده ووځي د افغانستان په وضعیت به ناوړه اغېز وکړي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کله چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع مطرح کېږي باید د افغانستان عیني واقعیتونه په پام کې ونیول شي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقاد نن وویل چې اوسنی وضعیت ته په پام افغانان د بهرنیو ځواکونو مرستو ته اړتیا لري. له ښاغلي وقاد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه ترې پوښتنه کړې.
دلته باید واقعیتونه شرایط په نظر کې ونیول شي. د افغانستان مملکت، ملت او دولت په فعلي شرایطو کې نړیوالو ته په نظامي برخه کې او ملکي انکشاف په برخه کې نړیوالو مرستو ته، مشروع مرستو ته ضرورت لري. د سولې په پروسه باندې خبرې کېږي، په دغه ضرورت باید بحث وشي او دغه ضرورت ته یو مشروع شکل ورکول شي چې د طالبانو او د افغانستان د دولت او د ملت ترمنځ د باغې باندې موافقه وي، لکه د وتلو مهال ویش یا لکه خپل حضور ته تخفیف ورکول یا د نظامی عملیاتو کنټرول. نو ماده شي چې یو په یو د خارجي قواو وتل مشروط وګڼل شي، نو په هغه صورت کې به افغانستان نه یوازې بې ثباته شي بلکې په نظامی او ملکی برخو کې به د مرستو نه هم محروم شي او دا مملکت او دا ملت دغه نړیوالو مرستو ته ضرورت لري. بنا ان منګه وایو دا موضوع د اجنډا یو برخه وي، خو په دې د واقعي یعنی شرایط په نظر کې نیولو سره په دې باندې بحث وشي او د سولې پروسې مذاکرات پیل شي تر څو نړیوال مطمئن شي چې د دوی حضور د سولې د پروسې د شروع لپاره مفید او وطن به په نهایت کې نور هم مفید تمام شي او موږ بدیل هم ولرو. دا یا موږ خپل ضرورتونه د کم مدرک نه پوره کوو، څنګه به پوره کوو؟ د سناجه د دې مملکت معیشت او د دې مملکت امنیت دواړه په خطر کې ولويږي.
وقات صاحب، لدین علاوه کچيري بهرني ځواکونه پلان محل کې افغانستان او وزي تاثیرات څه دي؟
نو په صورت کې چې په دې باندې د سولې د پروسې په مسله کې بحثونه شي او په دې باندې موافقه ته ورسیږي چې دا حضور پر کم حد کې تر څو وخت پورې او دا د شرط په شکل وګڼل شي او خارجین دا ومني او د افغانستان دولت هم چې دا دوزی بدیل به څه وي او بل اخره څه به پیښیږي دا تضمین نشي کېدلی چې بیا به دا نظامي رقابت شاید ډیر تیز او تند شي او مخالفین به هم دا وګڼي چې خارجین نه وي نو قدرت به زموږ لاس ته په اسانه باندې لاس ته راځي او په داسې حال کې چې دا به اسانه نه وي بلکې دا به د داخلي جنگ بل پړاو پیل وی او دا مملکت به بحران کې ولويږي.
وقات سب ده هل لارې چارې څه دي؟ یعنی بهرني ځواکونه په وتلو کې له څومره دقت نه کار واخلي؟
دا واقعي نتونه پر مملکت د خپل ملت او د خپل دولت د امنیت، معیشت، انکشاف د ټول په نظر کې وساتو او د ګاونډي هیوادونو هغه ناوړه او بعضې نامطلوبه عکس العملونه یا د هغوی پشت پرده حرکتونه چې افغانستان پرې یوازینی ځان مخنیوی نشي کولی په دې کې ضرورت دی چې دنیاوال د افغانستان او افغانانو سره ملګري او همکار واوسیږي. دا هغه مسله ده چې هیڅوک نشي ردولی. دا د افغانستان عیني واقعیتونه دي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقادو چې زموږ همکار رحمت افغان ورسره مرکه کوله. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې نازیه صافی وړاندې کړي.
د پوستي خدمتونو اوید بعد روان مالی کال تر پایه 1 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي. دا خبرې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد اریوبی د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې وکړې. نوموړي ویل چې د پوستي خدمتونو اوید د مالی کال له پیل څخه تر دې مهاله 100 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت هڅه کوي چې په ټول هیواد کې عصري پوستي خدمتونه رامنځته کړي. اوس مهال په ټول هیواد کې پاسپورټونه د پوستي څانګو له لارې د مشتریانو په واک کې ورکول کېږي او دغه راز د هیواد د اسنادو پروسس له همدې لارې ترسره کېږي. په غزنی کې 15 مېرمنې د رومي بانجانو پروسس زده کړل. د غزنی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالله تسل وویل چې دا 15 مېرمنې د رومي بانجانو د پروسس د څرنګوالي په برخه کې روزل شوي او له دې لارې کولی شي چې د کورنۍ اقتصادي ودې په ښه کېدو کې مرسته وکړي. دغه مېرمنې چې د رومي بانجانو د تولید په برخه کې فعالیت کوي د غزنی ښار اړوند د روزه په سیمه کې روزل شوي دي. د دغه روزنیز پروګرام موخه د کرنیزو تولیداتو د پروسس په برخه کې د مېرمنو د وړتیاو لوړول دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1420 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 95 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 520 افغانۍ.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم یو سیمه ایزه مسله، د ایران ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم ړنګ کړي. پر ایران د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د فشارونو په ترڅ کې لدې مخکې هم ایرانی چارواکو ورته تورونه لګولي چې امریکایي چارواکو هغه رد کړي دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړی ده. هم دا اوس را سره د پراګ له سټډیو ملګری دی نوري صاحب، خراغلاس د ایران ولسمشر دغه څرګندونې کله کړي او اصلا څه ویلي دي؟
بله اکرام صاحب، مننه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په هغې وینا کې چې د ایران له دولتي تلویزیون څخه خپرېده وویل د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم نسکور کړي. روحانی د تهران په پوهنتون کې د نوي تحصیلي کال د پیلېدو په مناسبت دغه وینا کې وویل متحده ایالات له رواني او اقتصادي جګړې څخه چې پیل کړې ده په استفادې او دغه راز د ایران په اسلامي جمهوریت پر مشروعیت د انتقادونو له لارې غواړي چې په دې هېواد کې رژیم ړنګ کړي. روحانی زیاته کړه چې د رژیم د مشروعیت کمزوري کول د واشنگتن نهایي هدف دی. د هغه په خبره کله چې دوی وایي چې دغه رژیم له شره باید اخلاص شو یا د دوی په وینا دغه رژیم باید نسکور شي، د رژیم بدلیدل څه ډول ممکن دی؟ دا کار د په وینا د رژیم د مشروعیت د کمزورېدو له لارې امکان لري، له دې پرته رژیم په خپله نه بدلېږي. روحانی په دې اړه چې امریکا د تهران د رژیم د بدلولو لپاره څه ډول په مشخص ډول هڅې مخته وړي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې مخکې ایراني چارواکو پر ایران د امریکا سیاسي او اقتصادي فشارونه نو ته په اشاره ویلي چې واشنگتن له دې لارې غواړي د ایران حکومت له منځه یوسي. بلې اکرام سر،
آیا امریکایي چارواکو د حسن روحانی د دغه سرګندونو په اړه عکس العمل سرګند کړي؟
امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د ایران د ولسمشر د دغه نوې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، ځکه چې هغه نوې ده او اوس هم په امریکا کې د سهار وختي ده، یعنی په دې معنی چې سهار 2-3 بجې دی په واشنگتن کې. له دې مخکې البته د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړ پوړو چارواکو دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې پر ایران د فشارونو له زیاتېدو یې هدف دا دی چې دا هیواد په سیمه کې د ترهګرو ډلو له ملاتړه لاس واخلي او خپل چلند بدل کړي. د امریکا د مخکني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې هم د ایران د رژیم د بدلودو خبره ډیره اوریدل کېده. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری څه موده مخکې ویلي وو چې هغه وخت په سیمه کې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان او اسرائیل له امریکا څخه غوښتي وو چې د ایران د رژیم د بدلیدو لپاره پوځي اقدام وکړي. بله اکرام صاحب،
د واشنگتن او د تهران ترمنځ دغه روان کړکی چې لکه راهیسی زیات شو،
د ایران او امریکا ترمنځ دغه کړکی چې وروسته له هغې زیات شوی چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونونه ووت او پر تهران یې بندیزونه بیرته ولګول، په پام کې ده چې متحده ایالات په راتلونکي نومبر میاشت کې پر ایران نور بندیزونه چې د دې هېواد د تیلو صادرات پکې په نښه کېږي ولګوي. دغه کړکیچونه د دې سبب شوي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شي. بلې اکرام صاحب،
ډیر زیات مننه درنو دوستانو او موریدل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران رژیم اړنګ کړي. بیرته ګرځو کابل ته او انتخاباتي موضوع راخلو. خو د ځلې په اړه امنیتي اندېښنې او د چارواکو ډاډ که څه هم د نامنۍ زیاتوالي او پر ځینو انتخاباتي کمپاینونو حملو اندېښنې رامنځته کړي، خو امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتي پروسې د امنیت ټینګښت یې هڅې دوام لري. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کار په سر کې ځای لري. خو د انتخاباتو ځینې څارونکو بنسټونه د انتخاباتي کمپاینونو پر ځینو غونډو وروستیو حملو ته په اشارې سره وایي چې د دې وضعیت دوام به انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون منفي اغیز وکړي. نسیم شفق په دې اړه نور جزئیات.
د سلام په وړاندې کولو سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د انتخاباتو پروسې د امنیت د ټینګولو لپاره د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه په هماهنګۍ سره کار کوي ترڅو د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو بهیر ګډوډ نشي او انتخابات په ښه ډول ترسره شي.
وزارت دفاع په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د پولیسو د حمایې لپاره چمتو ده. وزارت دفاع ټول ولسوالیو ته د انتخاباتي توکو د لیک کې همکاري وکړله، مرسته یې وکړله. نن به دغه پروسه پای ته ورسیږي او خپل ولس ته ډاډ ورکوي چې تاسو په ټاکنو کې برخه واخلئ او ټول ځواکونه چې دي ستاسو د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
هغه وایي چې همدا اوس په سو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي او هڅه کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان خپل کمپاینونه په ښه ډول پر مخ بوزي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د تخار ولایت په روستاق ولسوالۍ کې د یوې کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنه وشوه. د تخار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر وویل چې په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول او 15 ټپیان دي. تر دې وړاندې په هلمند ولایت کې د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندید صالح محمد اتسگزی پر انتخاباتي کمپاین انتحاري حمله کې د اتسگزی په ګډون 8 تنه ووژل شول. د غراس په ننګرهار او هرات کې هم پر انتخاباتي کمپاینونو د وسلوالو مخالفانو په برید کې 100 تنه ووژل شول او یو شمیر هم ټپیان دي. په عین وخت کې نصرت رحیمی د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو کاندیدان باید د ښه امنیت د ټینګښت په هدف د جوړیدونکو غونډو په اړه امنیتي ځواکونو ته لمخ کې نه خبر ورکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د سار سازمان د رهبری پلاوی غړی شاه محمود مل وایي چې د ناامنیو دوام او پر انتخاباتي کمپاینونو حملې خلک اندېښمن کړي او په انتخاباتو کې د هغوی د ګډون د کموالي لامل ګرځي.
ناامنی هغه تر ټولو سوی عمل په همدغه دوران کې، ځکه کاندیدان حق لري او په امنه فضا کې دی خپل کمپاین وکړي. خصوصا ښځینه کمپاینران دا تشویش مخکې موجود درلوده. مشارکت خو امنیت مهم عنصر دی، دله خطر ته خلک وکولی شي فهم واخلي، خپل اثرات به منفي لري.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې په افغانستان کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش کڅه هم وایي چې 50,000 ځواکونه د انتخاباتو پروسې امنیت ګمارل شوي، خو سرګندوي چې د لوړو امنیتي ګواښونو له امله د دغه هیواد په 19 ولسوالیو کې به د ولسی جرګې انتخابات ترسره نشي.
درنو دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم یو ولایتي مسله د اوروزګان په ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د پولیو یا ګوزن د پیښو رامنځته کولو خطر زیاتیږي. دغه روغتیایي مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې د شری ناروغي هم د پخا په پرتله 90% زیاته شوې. د واکسین د برخې د اداري مسولین هم مني وخوای د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د اوروزګان په ولایت کې روغتیایي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو د رامنځته کېدو د خطر د زنګ ویره سته. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی سږ کال یوازې په ولایتي روغتون کې 15 د پولیو یا ګوزړ مشکوکې پیښې ثبت کړي. نوموړي وایي لامل یې نامنی او د وسلوالو طالبان له لورې د واکسین د کور په کور مخنیوی دی.
2013 کال کې تر اوسه پورې موږ ته 15 مشکوکې واقع راغلی دي چې هغه مثبت نه ولی مشکوک وي. سره امکانات یې ډېر شته چې په اوروزګان کې د پولیو واقعات پیښې زیات سي، مخ په زیاتېدو دي. سره
په دغه ولایت کې د تیرو څو میاشتو راپدې خوا وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د پولیو واکسین ټیمونه کور په کور ماشومان واکسین کړي. دا فدا سیال کې د شاوخوا دوی میاشتې وړاندې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوه چې د تیرو څو کلونو په ترڅ کې دا یو لومړنۍ پیښه ده چې په دغه ولایت کې ثبتېږي. په دغه ولایت کې د پولیو د ناروغۍ زیاتوالي خلک هم ویرولي او اندېښمن کړي دي. د دوی غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان دې اجازه ورکړي چې کور په کور د پولیو یا ګزار ضد واکسین وسي څو ماشومان له دغه ناعلاجه ناروغۍ څخه په امن کې پاتې سي. د دې له ډلې ابراهیم بیزاد او نجیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
دلته مې پېښ ډېر سب شوي بیا طالبان په دا خپل منطقه کې چې بند کړي دي نور هم دا خو ډېر تاوانونه رسوي. دغه غواړو چې بس دغه خو دا لال شی دی چې باید در ماشوم ور دغه ته ورسېږي دېو مخه دی باید ونه نیسي. طالبان
څخه غوښتنه لرو چې واکسین ته اجازه ورکړي تر څو کور په کور واکسین د قوانینو سره سم تطبیق سي او د دغه ناوړو پیښو څخه مخنیوي وسي.
د ولایت روغتون مشر دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د شیری ناروغي هم 90% زیاته شوې. نوموړي وایي دغه ناروغي د زیات شمیر ماشومان ژوند هم اخیستی او لامل د واکسین نه تطبیق دی.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړې په ګډه اورو.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې لپاره روانو هڅو او د راتلونکو انتخاباتو په اړه روانو بحثونو ته ځانګړی شوی دی. مسیر ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد څلورو هیوادونو ته د خپل سفر راپور د افغان حکومت له مشرانو سره شریک کړ. ورځپاڼه د ارګمانۍ لخوا د خپور شوي بیان په حواله لیکي چې په دې کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت په مشرۍ هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلی دی چې په قطر کې له ښاغلي خلیلزاد سره لیدلې او له نوموړي سره یې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغان مسلې په سوله ییز حل لارې خبرې کړې دي. ویسا ورځپاڼه هم له زلمی خلیلزاد سره د طالبانو د لیدنې په اړه یو مطلب خپور کړ او لیکلی دی چې په دې کتنه کې د روانې کشالې د حل لپاره پر افغان شموله هڅو خبرې وشوې او د داسې ناستو پر دوام هم هوکړه وشوه. ورځپاڼه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په تړاو د افغانستان د نجات د شورا نظر راغستې او لیکلی دی چې د افغان سولې په تړاو نړیوالو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه وړاندې د دې شورا په حواله لیکي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کور دننه او بهر هڅې روانې دي. زیات لګښتونه هم شوي خو تر اوسه دغو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه روانه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې افغان ولسمشر د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د راپور تود حل کړی وکړ او د ده هلې ځلې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ستر ګام وباله. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي خلیلزاد د راپور د وړاندې کولو په مهال ولسمشر ته وویل چې د پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې طالبان به هڅوي چې له ناروا جګړې لاس په سر شي او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. ورځپاڼه سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد سفر ګټور بولي او لیکي چې د ده هلو ځلو آن د پاکستان، روسیه او ایران په څېر ترهګر پالونکي هیوادونه دې ته اړ کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنو ډډه وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته کښېني. د کابل پاتې ورځپاڼو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه په سیاسي کړیو کې د روانو بحثونو په تړاو بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. دنیا ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی که څه هم د ولسي جرګې انتخاباتو ته چې د راتلونکې شنبې په ورځ ترسره کېږي خورا کمه موده پاتې ده خو د دغې پروسې د شفافیت په اړه شکونه لا هم په خپل ځای دي. ورځپاڼه لیکي چې سیاسي کړۍ د انتخاباتو د شفافیت په اړه انتقادونه د دې لپاره کوي چې نه خو امنیت شته او نه هم د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره زمینه برابره ده. ملي ارمان ورځپاڼه د افغانستان د نجات د شورا په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي له حکومت څخه لارښوونې ترلاسه کوي. ورځپاڼې لیکلی دی چې دغه شورا د یوې طرحې په وړاندې کولو سره د انتخاباتو د کمیسیون او له حکومت څخه غوښتنه کړې هغه سیمې مشخصې کړي چې انتخابات پکې نه کیږي. مسیر ورځپاڼې هم لیکلی دی سره له دې چې افغان حکومت د اصلاحاتو په پلمه څو ځلې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول خو د ولسواکۍ د دغه بهیر لپاره له روانو تیاریو ښکاري چې لا هم د انتخاباتو شفافیت نه دی تضمین شوی. ورځپاڼې وړاندې د انتخاباتو په کمیسیون او حکومت تور پورې کړی چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره سیاسي اراده نه لري او اوس پکار ده چې مدني ټولنې، خلک او نوماندان لاس په کار شي او په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي.
وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اورو چې صالح محمد صالح به وړاندې کی. لاغنه ورسته د نور بس تهونی ز خبرونه لرو چې حدیث پردیسی قربتوب کوي او د ورځې تر 2 بجې دوام کوي. لا ازادي رادیو سره پات شي.
د تخار ولایت چارواکي وای پرستاق ولسوالۍ کې د پرونی 14 څېړنه پیل شوې ده. د والی وایند وای په 14 کې 22 کسان مجل سوي او شپږ دېرش تنه نور ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. 14 د نظیفې یوسفی بیک په نوم د ولسي جرګې د یوې کاندیدې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وسوه. د اروزګان چارواکي وای د روان میلادي کال له پیله دوی د ګزڼ یو پولیو 15 مشکوکې پیښې ثبت کړي دي. د اروزګان روغتیایي چارواکي وای د ګزند مشکوک پیښو د زیاتېدو یو علت دی چې د دولت وسلوال مخالفان د دغه واکسین د کمپاین مخه نیسي. د روسیې د اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی چې د حکومت پر ضد یې د اعتراضونو د ترتیبولو په خاطر 40 ورځې په بند کې تیرې کړي خوشی سو. د جنوبي کوریا د غرختونکو د یوې ډلې 9 غړي وروسته له هغې مړسول چې د نیپال په یو غره کې د توفاني واورې په نتیجه کې په یوه دره کې بند پاتې سول. او د جرمنی په برلین کې لزګونو زراتنو د راسیزم او پردیتوب پر ضد د پرانیستې او آزادې ټولنې لپاره لاریون وکړ. د لاریون تنظیمونکو ویلي چې لږ تر لږه 12 او 20 زراتنو پرون د برلین په مرکزی برخه کې په دغه لاریون کې ګډون کړی و.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونی خبرونه ته ډیر خراغ لې خبرونه درته د نیم ساعت په مخزه محمد حدیث پردي سره امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه مو په ژوندۍ بڼه دا تاسو قدرمن اوریدونکو هم کولای شي چې لمون سره تماس ونیسي او خپل نظر سره شریک کړي، او یا هم که زمونږ لملمنی پښتنه لري مطرح کړي. لکه څنګه چې پویږي د نور بسته خبرونه هغه مرمنو ته چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري هغه ته ځانګړې شوې ده، او همداراز په همدې رابطه باندې کومې ستونزې چې موجودې دي، کوم اقدامات چې کیږي دغه مسلې چېرن ته ځانګړې شوې ده. نو نن مو په خبرونه کې ملمنې ته هم بلنه ورکړې. زموږ ملمنه افغان ژورنالیست فیروز عزیزی ده چې خبرونه ته تشریف راوړې. ډېر مننه چې راغلي خبرونه ته. اوریدونکو 0922550509 40 15 30 اړیکې اوزل بیا وایم 0922550509 40 15 30 مو د اړیکو شمیرې دي، کولای شي را سره تماس ونیسي. عزیزی صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې په افغانستان کې ستاسو له نظره په عدلي او قضایي ارګانونو کې کله چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، څومره عدالت ته رسیدل د افغان میرمنو لپاره په زموږ ساس په ټولنه کې یو ستونزمن کار ده؟ عمده مشکلات ستاسو نظر کوم دی په دې برخه کې؟ مېرمن
ډېر زیات مننه ځوندي اوسئ. اول خو تاسو ته او د تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم افغانستان هغه ځای دی او هغه افغاني ټولنه هغه ټولنه ده چې په ټوله کې ښځې ورسره مشکلات سره مخ دي، او بیا عدلي او قضایي ارګانونه خو خورا زیات سخت دي، ځکه دلته افغانستان کې ښځې کله چې کوم مشکلات سره مخ کیږي هغوی بیا زی د خپل د قضیې د حل کول لپاره الته په بیلابیلو یعنی له بیلابیلو مشکلات سره مخ کیږي، له بیلابیلو زورونو سره دوی مخ کیږي. نو شونې نه ده چې حتمان دي وخزه کوم مشکل چې لري مسله د حل کې او خپل قضیه د حل کې.
د ستونزو مو ویلې مثلا کوم عمده مشکلات دي چې د دې باعث کیږي چې کله چې میرمنې له مشکلات سره مخ کیږي او تاوتریخوالي سره په اسانۍ زړه ښه نه کړي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي؟
لومړی خبره دلته اداري فساد ده. د نارینه په ګډون ښځې هم له دې مسلې سره مخ دي. کله چې ښځې ځي هلته مثلا خپله مسله وایي، خپله قضیه غواړي چې حل کړي، خپل مشکل حل کړي، هغه چې هر مشکل واوسي، لومړی خو به ورنه د رشوت ویدې غوښتنه کیږي، او که هغه ونیسي دلته افغانستان کې د دې لپاره چې اول خو ښځو ته عامه پوهاوی نه ده سوی چې څنګه باید لاړ شي خپله قضیه څنګه حل کړي. التا ورنا بیل بیل کوختنی کیږي پدې باندې هیڅ څوک سترګې نسی پټولای پدې دومره مودا کې ما مثلا درې یا درې نیم کال کار کړای دا او د خزو مشکلات سره مې همیشه پاغوې مې رپورټونه کړې دي ورنا مثلا اطلاعات لرم خبرې کوم چې خزې له کوم مشکلات سره پدې برخه مخ دي التا ورنا بیل بیل کوختنی کیږي هغه کترنوالو سی یا هر بل څوک چې وسی مثلا دې خپل قضیه ورته وروړي یو غوړي چې حل کی او همدارز همدغه مسائل دي همدغه مشکلات دي چې کله د خزو چار وزارت نه پوښتنه کیږي چې مثلا په یو کال کې څومره قضیه دوی ورته رسیدګي کړي چې خزي دي مثلا په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا دوی کار ورته بند وي عدلي او قضایي ارګانونو ته خزو چار وزارت مثلا تیر کال ویلي دي چې له 3000 نه زیاتې قضیه دي چې عدلي او قضایي ارګانونو کې باید حل شوي وي چې کله لوی څارنوالۍ نه پوښتنه کیږي هغوی بیا شمیر ډیر کم ښیي او د لوی څارنوالۍ یو دلیل دا دی چې خزي بیرته خپلې قضیې اخلي سمه ده چې مثلا بیرته خپل قضیه دی اخلي یا د صرف نظر کې د خپل قضیه نه دا خو سمه ده شاید بیرته یې مسله حل کیږي اما ډېر کله یې دلیل دا وي چې نه ورته حل کیږي اصلا مثلا عدلي او قضایي ارګانو کې کوم کسان دي یا هغوی څارنوالان اوسي یا هماغه کسان چې سرکار ده یا کارمندان دي د عدلي او قضایي ارګانونو دا ښځې دومره ځورول کیږي چې هغوی مجبوریږي چې خپل بیرته خپلې قضیې واخلي
د دې مشکلاتو یو مېرمنې فکر کوم د غزنی نه موږ سره تماس نیولی و وایي څو کاله تفریق مسله وه خپلې مسلې پسې ګرځېدلې وه حل شوې نه وه او بالاخره مجبوره شوې وه چې کوم ځای کې عرض کړی و د هغې نه هم تېره شي رښتیا هم دا ستونزې شته د عامه پوهاوي خبره مو کړه عامه پوهاوی په څه معنی یعنی چې اوس هم که څه هم په دې برخه کې ډېرې پروژې پلي شوي دي او ډېر کارونه شوي اما اوس هم فکر کوي چې مېرمنې نه پوهېږي چې باید چېرته مراجعه وکړي او یا دا چې پوهېږي زړه نه کوي
بلکل عامه پوهاوی افغانستان کې په ټولو برخو کې کافي اندازه نه ده سوی بیا په دې برخه کې ډېر ضرورت ده نه ده سوی ښځې ډېر کله چې مثلا هغه مسایل چې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وړي هغوی پولیسو ته وړي اول نو همدغه مشکلات دي اما پوهاوی باید سوی وای یا باید وسی نو اما پوهاوی منظور مې دا ده چې افغانستان کې دغه د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا هغه که د رسنیو په مټ وسي یا مثلا مدني فعالانو یا دوی د جوماتونو د امامانو له طرفه باید ښځو ته عامه پوهاوی ورکړي چې مثلا څنګه کولای سي کله چې داسې مشکلات حقوقي مشکلات سره مخ کیږي باید چاته ور وړي څنګه یې حل کړي نو هدف مې دا و دا ما پوهوي
بله او یو بل مسله چې د تبعیضي چلند په رابطه باندې یو اندېښنه دا هم ده چې په یو تعداد عدلي او قضایي ارګانونو کې له مېرمنو سره تبعیضي چلند کیږي تاسو چې کار کړی او په دې برخه کې مو راپورونه چمتو کړي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې فعال یاستئ واقعیا دغه ستونزه څومره جدي
بالکل دا هغه ستونزه ده چې واقعیا دا یو کېدای سي یو ستر لامل همدغه واوسي چې کله تبعیضي چلند کیږي له ښځو سره نو دوی نسي کولای خپل حقوق لاسته راوړي یا مثلا څه چې حق ده هغه ته ورسیږي تبعیضي چلند په رښتیا هم ستا افغانستان کې او ډیر کله ډیر هم ده او تر اوسه پورې تاسو د پروژو خبره وکړه تر اوسه کوم پروژې چې پلی شوي دي کومې پایلې داسې مشخص پایلې یا کوم مشخصې لاسته راوړنې نه دي راوړي پروژې همیشه د پروژې په شکل پاتې شوي دي یعنې کوم لاسته راوړنه په دې برخه کې نشته
بله تاسو صبر تر اګرزو خدمتونه اوریدونکو 0 22 55 0 99 45 30 مو د اړیکو شمیرې د کولای شي را سره تماس ونیسئ نو هم د اوس یو اوریدونکو را سره وصل دی بیره واخلو سلام ستړي مشخ خبرونه ته خراغلی
محترم پاتونه احترامات مو مونږ درنې ملمنه تم سلامونه وړاندې کوم په ځل هدي وردګ هم د باندې چاکله
وردګ صاحب خبرونه ته خراغلی وعلیکم السلام مهرباني
ډېر مان نیو ډېر مهمه موضوع ډېر واجولې به موضوع نو واقعا مشکلات شته دي په غوړو پرتو سمو کې د مو خورګو مچې تو سمو کې ژوند کو هغه ستنه داسې مشکلات چې هغه یو څوک خپل مشکل نشي بیانولای د خپل شرم او د خپل عبادت په خاطر باندې واقعا مشکلات ډېر دي په درنې ملمنه نه دا غدمو سوال او پوښتنه ده چې داسې یو اوګوي ورکو دو چې په غوړو د مو د تاسو خورګونې ته مشکلات لاندې په موردو کې ژوند کو وګورئ ودا سه وګورئ شي یا بل څنګه کولای شو چې دا مشکل ته
کیدو دغه مشکل حل شي خپل لرو پراتو سیمو کې وي کپ دغه مشکل حل شي دغه می واغه مننه یو
تر کوم مرتب یو بل اوریدون کې دوی وام را وخلو سلام سړی مو شیخ پروان ته خراغلی
امل محمد علی سپرد سلام الله تاسو علیکم کوم در زده راځو ټول کوم کور دوم کو ته او تاسو درنې مېرمنې ته
وعلیکم السلام پختون صاحب خوروان ته خراغلی مهرباني
تو شکر دې نو سمو زما ته کړه د خدای دې کې چې افغانستان کې چې مو سم مو په وجات کو کړي و سم انانې چې انانې مختدی یو پر انانو باندې ولاړ یو په نامه رسوم چې ټولم خدای دې کې چې زما د خوند چې دا یو مظلوم قشر یو مظلوم ته او دې خپل د حق او حقوق غوښتنه کوي او څوک یې نه ورکړي خدای دې وکړي چې خلک اما په هوا یې اصل کې اما غایې اصل کې او هغه اذهان د خلکو چې مخشي پکې هغه په دغه اصل کې اوس هغه سم شي خدای دې وکړي چې زموږ خوند دې دغه مشکلات خلاص ورته موږ خوند دې مو په دې کړی دي چې خوند دې دې کړی دي دا چې چې اوس یو انانه ځای دې ته چې په شې باندې خوشاله پکې ټول ولاغه پرګم چې ولاغه دې ریښتیا پرې کولاغه چې دا ول او دا غي پر کوټ باندې پلاستیک کې لو او دا ورته درول دا هغه مشکلات یو شان دي چې موږ خوند برداشت کړی دي خو خدای دې دې مشکل خلاص کړي موږ موږ او خلکو ته مخکې چې په دې ارسه کې مبارزه وکړو د خو نه دا دغه د امن خوني چې دولت وسوسه جوړ کړی دي او شته پردن باندې خسرې چې خپل شرم سره یې وریا د امن دغه د امن خوني څومره ودی و دغه سوسه محفوظ دي دا یو او دومره پښتنه نه دا دوی په جورنالیزم په ارسه کې مات کړی دی د جورنالستانو جورنالیزم یو مظلومه طبقه ده د جورنالستانو ځ څومره تر خلکو رسیدلې دي او څومره خلکو اوریدلې دي څومره خلکو لا پای کوته ویلې
بله یو پښتنه ملرله پښتون صاحب تاسو په دینی علومو کې پوه یاستئ په خپل د خپل د سیمې پرابطرات وای چې مثلا په اسلام کې میراث د تعلیم حق د شتمنۍ د لرلو حق دغه حقونه دي چې په اسلام کې مرمنو ته ورکړل شوی دغه مسائل څومره تاسو په سیمه کې مراد شوی دي او یا کیږي او کني کې دلیل څه ده
زموږ په سیمه کې الحمدلله مخ او نو علماء و سنه و علماء په دې راځي چې باندې ډیر د علماء سره څنګه سره یې مجلسونه مې ورسره کړی دي او علماء ته مې ویلي چې دا پر څه شي باندې لازم ده په ورځ ما شر به زموږ وسه شو خلوته د اور ملو نه ویلي په دوزخ کې ویلو کله خبرې مو تر خلکو تر خلکو میراث تعلیم او د شیدي نور حقوق چې څه دی لري د شیدي نور مخام تر تعالی ورکړي دي دا باید مستر خلکو پر وو پر په خاطر دا خبرې نه وي اوس الحمدلله چې د جام په ولایت کې تل نه ده په پاریار کې هغه ځایونه چې شهرونه دي ډیر دا خبرې سمې شوې دي ان شاء الله تعالی اوس موږ قران قصبات او تودیات هم سفرونه کوو سفرونه مو کړی دي د خلکو اذهان مو انا کړي اما دای مور کړی دا ان شاء الله تعالی دا خبرې به ورس پوره سمې شي
بله ډیر مننه خارص پښتون فاریاب نه تماس نیولای وو شنوندو عزیز 0700 522 0555 0799 2035 شماره تماس ما هستن میتونین تماس بگیرین و در مورد موضوع برنامه مشکل خود را با ما شریک بسازین شما سوالا را یادداشت کردین دو پختنی دواړه تقریبا ورته وی مهربانی وکي یادداشت کړی مو دی جواب ورته
اغه ورور چې لوړداګو تماس نیول او دغه پښتنه دا وات چې څنګه دای سي پلر پټو خزو کې دی یعنی خزو په دې پوسی چې څنګه کولای سي د خپل حقوقي مشکلات حل کړي یما په نظر پلر پټو سیمو کې لومړی خو داله ډیر ممکن نه لري چې دوی تر والی او تر ولایت مقام ورسیږي او خپل مشکلات دی وای لومړی خو د لاړ سي اغه جمعتونو امام صاحبان سره غوی سره د خبري وکړه غوینه د پښتنه وقات کوم مشکلات دی لري دا حقوقي د جنایي او بیا ورسته د لاړی سي غوی سره د مخبل مشکلات کله دوی شریکوي نو بیا د دوی مراجعه وکا او لاړی سي عدلي او قضایي ارګان تخبل مشکلات دی حل کی همدارس په لری پرتو سیمو کې د ما په نظر سي ډیر غږ اوریدل کیږي هغه د امام صاحبان دی چې باید غوی په دې تړاو امه په هواي ورکی خزي په دې تړاو پوسی چې څنګه کولای سي خپل حقوقي مشکلات دوی حل کا نو همدغه یوه ښه لاره ده. او بالکل د پښتون صاحب بله پوښتنه دا وه چې امن خونې تر کومه حده محفوظ دي؟ زما په نظر حکومت دی چې هر ورځ دی امن خونه جوړوي، هغه په کپ ولایتونو کې واوسي که په مرکز کې واوسي. تر دا اوسه پورې فکر کوم چې تر 25 امن خونې ټول افغانستان په کچه شته. دا خلا چې د ښځو مشکلات دی حل کړي، کوم کسان چې نیول کېږي چې ښځې زورولي یا هغوی سره تاوتریخوالی کړی، یعنی مطلق هغه کسان چې د ښځو سره د تاوتریخوالي په تړاو نیول شوي دي، هغوی سره د قانوني چلند وکړي، هغوی د یو دوه ورځ دپاره نمایشي نه نیسي، بیا د بیرته نه خوسي کوي. نو که زما په نظر یو دوه کسان که یعنی خپل سزا ورته ورسیږي، خپلې سزاګانې هغوی ته تطبیق سي، بیا به افغانستان کې هیڅوک له ښځو سره تاوتریخوالی نه کوي او امن خونې دي. یعنی ضرورت نه ده چې حتماً امن خونې دي ورځ بل ته زیات سي. امن خونې ما مخکې تیر کال په امن خون باندې یو راپور درلود کې دا سي ډیر خلکو غلي دلې وی چې یعنی نس وایله چې هغه محفوظ دي او باورې زاینم نه دي. حکومت په سمه ده، حکومت په تړه وایي چې امن خونې د خز لپاره بهترین ځای ده، غوي خوندي ساتل کیږي، خو تر ډیره پورې نس کولای. یعنی حقیقت دا ده تر ډیره نس کولای چې په امن خون باندې باور وکړو. او د خبريالانو یا د ژورنالیستانو د غک په تړاو یم پوښتنه وکړه، په دې تړاو باید وایم افغانستان کې خبريالان هم له مشکلات سره مخ دي، او یعنی نسبت نورو کسان ته خبريالان یا ژورنالیستان ښه کولای شي خپل غږ ورسوي تر حکومت ته، خو دا چې حکومت ورته غږ نږدي او ورته رسیدګي نه کوي، نو بیا دا جلا خبره ده.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. اوس هم یو لنډه د ماخلو له دمې وروسته بیا هم ستاسو اړیکو اخلي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بیا هم ستړي مشایخ پرونه ته خراغلې، فکر کوم اوریدونکو را سره وصل شوی. سلام ستړي مشایخ پرونه ته خراغلې.
سلام علیکم سر نه جوړی بخیر.
مننه خبرونه ته خراغلې. لکم زینه متماس نیولای ورور
قربان د شما. سپین منګاوی پکتیا ولایت نه ټلیفون په کرخه یم.
منګل صاحب ډیر خراغلې خبرونه ته مهرباني وکي.
مننه ولای وا پښتنه لره ما اجازه دو.
مهرباني
پښتنه خورجان نگرم چیز دی علیمون نه خبریم چې کله چې چا غلا وکړه غلی خپل وصول ثبوت مونږ دی چې کټکیږي دا ولا ستره سکولو کې افغانستان کې به چا غلا نه وکړي که چا لوس نه دی سره کټ شوی. زه خبر شوی نه ما دا په اسلام کې جواز لري چې لوس کار شي دی غلا.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو دوی بم را وخلو. سلام سړی مشیخ پرون ته خراغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اتزلان ما دمرده غوښتم.
مهرباني وکړو خبرونه ته خراغلې. ښه، فکر کوم دوی سره ماډی کا پریشوه. شنوند عزیز، وخت کې به تماس میشین، لطفا یک موقعیت بهتره انتخاب بکنین تا باشه کې صدا شما قطع وصل نشه. سلام بفرمایین، به برنامه خوش آمدید. بله، ستاسو غږ موږ لرو. مهرباني خبرې وکړئ. فکر کوم دوی اړیکم څه مشکل پکې و. اوریدونکو کلم چې زنګ وهي او بهتره موقعیت انتخاب کړئ تر څو موږ په سمه توګه مونږ هم ولرو او څه مشکل پېښ نشي. سلام ستړي مشیخ پرون ته خراغلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
دا موضوع باندې غوښتل چې خپل نظر درکړم. دا د شوډو حقوق چې په اسلام کې، خو زه د کندهار څخه خبرې کوم، په اسلام کې خو تر ډېره وخته پورې دا زموږ د منځکو خلکو ورکړي دي. موږ څه دې سره خاص فلمونه وو مشکلات نه جوړېږي، او د مېلمنې سمې دا پوښتنه ده که چېرې د یو ښځې سره ظلم زور کېږي، داسې یو اداره شته چې هغه په شفاف ډول هغه حقوق ورته پر ځای کړي؟
بله مننه ورور. قندار نه زموږ ورور تماس نیولی و. جواب بدر تدر کی ورستا یو بل اوریدون ک دویم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام ستړي مشه خبرون ته خراغ لې
خاوري.
بل ساسو غږ مونږ لرو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جان وردا ګولات نر خو له سوالین ډاکټر دولت خبره کوم.
ډاکټر سه مهرباني خبرون ته خراغ لې. ان
ټول ته سلامونه علیکم.
وعلیکم السلام.
پښتنه هم دا چې دا حقوق دې خزو خو دا باید ځای کې رعایت کیږي او په دا کوم پروګرام نشته نو دا به د دې راتلون کې څنګه
چیرته پروګرام نشته وبخه
دا دې حقوق کې دی او چا حق دې ورکول یا دې او چا حق وختلې وسانه خپل حق او حقوق وختلې نشي.
مننه ورور کور ودان جواب درکې. مننه اوریدونکو او سم عزیز سه مهرباني خپلنی به میاد شکړی وي.
ښه منګل صاحب د پکتیا تماس نیولې و د غلا په اړه ویلې. طبعاً چې اسلام کې او اسلامي شریعت کې هر څه د پاره قانون وضع شوي دي د غلا په تړه ویلې. افغانستان کې غلا ورځ بلې ته په زیاتېدو ده او طبعاً څه شوې ده. نو ما مخکې هم انتقاد وکړ او زه لکم دولتي او اورګان یا کوم دولتي موقف نه خبرې نه کوم. زه یو آزاد خبریاله ژورنالیست یم. زه هم انتقادي خبرې کوم. ما ویل چې دلته اصلا حقوق ته یا قوانینو ته درناوی نه کیږي او نه دی په ځای سوی دي. نو هغه لکه مخکې مثلا مې یاد کړل د ښځو په تړاو د ښځو د تاوتریخوال په تړاو ډیر کسان نیول کیږي چې ښځې سهرایي محکمه کړي دي او حتی تر دې حده چې هغوی سوځول کیږي د عام خلکو مخکې هغوی وهل کیږي. هغه کسان چې نیولي بیا بېرته خوشي کړي دي د دې دپاره چې رسنۍ ته یو څو ورځې دوی بازي ورکړي یا مثلا هغوی تیر باسي چې موږ دا کسان ونیول بیا دوه درې ورځې وروسته یې پوښتنه کوي ستر قضیه ده د فرخوندې کسان تاسو ته معلومه ده چې یو څو مدت لپاره یې ونیول بیا وروسته چې کله موږ څېړنې وکړي پوښتنې مو کړي بیا هغوی ډېرې بېرته خوشي شوي دي. نو د غلا په اړه هم داسې ده. دلته هیڅوک هم په رښتیا هم په دومره کلونو کې تر اوسه چا نه دي اورېدلي چې یو څوک مثلا غلا یې کړې ده بیا دغې لاس قطع شوی وي. نو دې برخه کې رښتیا هم مشکله سته. بله پوښتنه له کندهار وه وایي که چیرې ښځې د تاوتریخوال سره مخ کیږي نو کومه اداره سته چې په رښتیا په شفاف ډول یا پرون ډول دې ورته رسیدګي وکړي. افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه سته او کله چې موږ تاسو پوښتنې کوو بیا د ډېرو ادارو یادونه کیږي او بیا هم هماغه خبر ده چې کدای شي تر پخوا ډېر ښه وي. یعنی تر پخوا اوس هم حکومت یا دولت کوشش کوي چې د ښځو مسایل ته رسیدګي وکړي په تېره بیا د ښځو چارو وزارت. اما بیا هم په دې برخه کې مشکلات شته او که حکومت یا دولت وغواړي نو حتما ول نه ادارې زیاتې دي چې هغوی کار وکړي.
بله د روسي اوریدونکو چې زنګ وهلې
د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ نه چې ډاکټر صاحب تماس نیولی وایي هیڅ پروګرام نشته. مخکې هم د پروژو خبره سوه. پروژې ورکول کیږي بیلابیلو ارګانونو ته بیلابیلو مؤسسو ته. همدا اوس تر له درې زرو زیاتې داسې مؤسسې لرو چې یعنې د عدلي وزارت ورته جوازونه ورکړي دي. اما د یوې مؤسسې کار معلوم نه په کومه برخه کې کار کړی د څومره پیسې مصرف کړي دي یا څه دي. په نوم سیستا پروژې اخلي یا ما پرختیا پروګرامونه نه لري او نه تطبیق شي.
مشکلات دومره زیات دي چې د دوی کار نه معلوميږي یا کار نه دا کړی. یعنی څه فکر کوي تاسو؟
بالکل دا خبره ده. مشکلات سخت زیات دي ډېر زیات دي. اما کار ته هغه ډول څه باید سوي وو چې حداقل یو ځای را نیولای وو نه دا سوي.
بله که پروسه یو کې مشخصا خپل وړاندیزونه راته وایس چې څنګه کېدی شي په افغانستان کې مشخصا د مېرمنو پر اړیکه باندې د عدالت د تامینېدو په برخه کې وضعیت بهتر شي تاسو مشخص وړاندیزونه څه دي مېرمنه؟
بالکل د ما وړاندیز طبعا څوک چې انتقاد کوي نو وړاندیز دې ولري. وړاندیز مې حکومت ته او په تیره بیا خلکو ته. هر څه نس کولای په حکومت واچو په دولت واچو چې دولت دې دا کار جوړ کا او دا وکاو غو کا. ما په نظر کورنۍ دې خپل ځان شروع وکا او خځې دې نه زورې د هغوی ته د قوانین لمخې د هغوی حقوق ورکي که د میراث حقوق دي که مثلا د مهر مسله ده یا هر بل څه دي. نو کورنۍ دې په خپل شروع کا بیا ضرورت نسته چې خزې دومره مشکلات سره مخ سي لاړ دې سي بیا دې قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړه. ایم په نظر خپل خلک دې کوشش وکړي خزو سره خپل خويندو مایندو سره دې چلند وکړي هغوی سره دې تاوتریخوالی نه کوي. بل کچېری بیا تاوتریخوالی رامنځته کیږي او دا مشکلات نه حلېږي بیا د حکومت اقدام وکړه. خلک دې تیر نه باسي او مثلا د ماسټر څومره جوازونه دوی ته ورکول سوي دي دوی د پرختیا کار وکړ اوس خورته حکومت جوازونه ورکړل نو تاسو بیا څه د پاره ناست یو پروژه اخلي خپل اته د امدا اوسم د ښځو هغه فعالین چې مثلا لس دولس کاله مخکې وي یا هدا خپل پنځه کاله مخکې وي اوس افغانستان کې نسته هغوی یوازې همدومره پروژه واخیستل چې له دې ځایه لاړ شي او ځانونه ته ښه ژوند جوړ کړي له افغانستانه بهر. نو بیا د افغان ښځو په نوم باندې ډېرې پروژې اخیستل سوي دي او تطبیق سوي نه دي. د افغان ښځو هغوی چې په رښتیا مشکلات سره مخ دي د هغوی غمه څوکه
یعنی تغییر باید له ځانه شروع
شي. بالکل
ډېره مننه فیروزه عزیزی افغان ژورنالیست چې زموږ خبرونې ته راغلې. بلنه منلې وه قدرمنو اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وئ. 0909-8909-006 شمېره د اونۍ په جریان کې فعاله وي. کولی شئ راسره تماس ونیسئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پرم.
ما ورته جلو ټول بخله اشنا پو